سیاسي یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریان پرې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي، په بغلان، بدخشان، پنجشیر او تخار کې د بشري حقوقو د سرغړونو او ملکیانو سره د تاوتریخوالي ادعا سخت اندېښمن کړی دی. ریچارډ بنټ پرون د اروپا د پارلمان د بشري حقوقو کمیټې ته وینا وکړه. د وویل اړتیا ده چې په سیمه کې وضعیت له نږدې وڅارل شي. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په ارتباط د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي زیاته کړه چې هره ورځ د خبریالانو، د بشري حقوقو د مدافعینو، د مدني ټولنې د غړیو او پخوانیو حکومتي کارکوونکو د ورکېدو، غیر قضایي وژنو، خپل سری نیولو، بد چلند، شکنجې او ډله ییزو مجازاتو د ادعاو په اړه راپورونه ترلاسه کوي. طالبان تر دې مخکې هم د ملکیانو په وژلو او بندي کولو تورن شوي دي، خو دوی دا تورونه په کلکه رد کړي دي. کامیر خصوصي هوایي شرکت نوې ډیلی ته ځانګړي الوتنه وکړه. د افغانستان او هند ترمنځ الوتنه د تیر کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ځنډول شوې وي، خو کامیر وایي چې د چهارشنبې په ورځ په یوه ځانګړې الوتنه کې څو مسافر نوې ډیلی ته رسولي دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د هوایي چلند د وزارت ویاند امام الدین احمدي ازادي راډیو ته ویلي وو چې تمه لري د جون په شلمه یعنی سر له دوشنبې چین ته هم الوتنه پیل شي. د ایران د پارلمان مشر باقر قالیباف پرون په تهران کې د ترکمنستان د ولسمشر سردار بیرد محمدوف سره وکتل او په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت ته جوړېدو غوښتنه وکړه. شاغلی قالیباف همدارنګ په افغانستان کې د امنیت ټینګښت مهم وباله، خو ویل چې په افغانستان کې د ترهګر او مخدر موادو پر ضد مبارزه اړینه ده. د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې د پولیو یا غزن نوی قضیه راپور ورکړ شوی چې ورسره په پاکستان کې سشکل د پولیو د پیښو شمیر لاسو ته ورسید. تر دې دمه په پاکستان کې د پولیو ټولې پیښې له شمالي وزیرستان سره تړلې دي. ډیورنډ کرښې ته څیرمه په میرالی او د دوسلیپ سیمو کې د پولیو دوه نوي پیښې ثبت شوې دي. د سیمو اوسیدونکو د پولیو ضد واکسین مخالفت کړی دی. دوه پخواني امریکایي سرتیري چې ویل کېږي د اوکراین له ځواکونو سره د روسیې پر ضد جګړه کوله، د اوکراین په ختیځ کې لا درکه شوي او ویره شته چې د روسیې ځواکونو له خوا نیول شوي وي. د 20 کلن انډري هوین او 19 کلن الکساندر درویک خپلوانو ویلي چې دوی روسیې ځل یوه اونۍ مخکې ورسره تماس درلود. دا دوه پخواني امریکایي سرتیري د الاباما ایالت اوسیدونکي دي. د سپین ماڼۍ یو ویان پرون وویل چې دوی د دوو امریکایانو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره سخت کار کوي او دا د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه ارزوي چې څرګندوي روس پلوه بلتون غوښتونکو ځواکونو لږ تر لږه دوه امریکایان نیولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس هم خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتو له روسیې سره په دې اړه خبرې نه دي کړي او دا راپورونه نه دي تایید شوي. پرایس دا هم ویل چې د دریم امریکایي په اړه راپورونه موجود دي چې په اوکراین کې ځای نه دی معلوم او داسې انګیرل کېږي چې هغه اوکراین ته د وسلو لیږد لپاره سفر کړی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وویل د افغان ښځو د حقونو په تأمین کې پاتې راتلل د نړیوالې ټولنې ناکامي ده. د ریچارډ بنټ د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د یوناما مشر دیبورا لاینس چې د ماموریت موده یې پای ته رسېدلې وایي هغه حکومتونه چې د ښځو ونډه نه ورکوي دوام نشي کولی. په نورستان کې د ورو بیې تر نورو سیمو زیات شوي ځکه چې لارې خرابې دي.
یو بوجه وړه چې د لغمان نخلی د 2200 روپۍ او په یو ومنه بورې د ترمنډوله پورې 300 کرا لګیږي.
په دې خبرونه کې مو د افغان خبریالانو له شکایتونو هم خبرو.
ټول خبریالان د دې سر لاس گریوانې په ډیرو حالات کې کله چې ریپورت لیکي تشویش دې ته ویش په دې عکس العملونه به د دې پر وړاندې څه وي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیله تر دې دمه ګام په ګام ښځې له ټولنې ګوښه کړې دي. ریچارډ بنټ پرون ناوخته د اروپا پارلمان ته د افغانستان اړوند خپل راپور وړاندې کاوه او ټینګار یې وکړ چې په دغه هیواد کې د ښځو او نجونو له بشري حقوقو سرغړونې روانې دي او د دې ښځو د حقونو په تأمین کې پاتې راتلل د نړیوالې ټولنې ناکامي ده. طالبان د شاغل بنډ څرګندونو په خبرګون کې وای دا مهال په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې میرمنې فعال دي او دا ډول راپورونه مغرضانه دي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
په افغانستان کې د دغه هیواد لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي له څو ورځې پاتې کېدو وروسته د اروپا په پارلمان کې د دغه هیواد د بشري حقوقو په ځنګړي توګه د افغان ښځو په تړاو د نوموړي لاندې ښنو ډکې څرګندونې وروسته له هغې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د څار لپاره د روان کال د وري په 14مه ریچارډ بینیت د ځنګړي راپور ورکوونکي په توګه وګماره، پرون پنجشنبه د غبرګولي په 26مه نیټه د اروپا پارلمان ناسته کې افغانستان افغانستان ته د خپل سفر راپور وړاندې کولو پر مهال اندېښنه وښوده چې طالبانو د خپل حکومت ولې له پایله تر دې دمه افغان ښځې او نجونې په ټولنه کې له فعالې ونډې کوښښ کړی دی. ښاغلی بنیت په دې ناسته کې وویل
The measures taken by the Taliban, step by step, since last August, fit a pattern of absolute gender segregation and are made and are aimed at making women invisible in society. Their public identities and participation in society are being effectively obliterated.
خغلی بینی ټینګار وکړ چې د مهال په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بشري حقوقو سرغړونې روانې دي او وضعیت د خرابېدو په حال کې دی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي پرون د اروپا پارلمان ته په خپلو خبرو کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید میرمنو ته حقوق ورکړل شي او کچرته نړیوال په دې برخه کې هڅې ونه کړي دا د نړیوالې ټولنې ناکامي ده. بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز چې په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسیدلی دی وایي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو میرمنو او اقلیتونو ته پکې ونډه ور نه کړل شي دوام نشي کولی. اخلي لاینز چې په افغانستان کې تازه ماموریت پای ته رسیدلی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر د خبرو متن خپور کړی ویلي دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسني وضعیت کې پریشتي او دا ترې روانه وي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز ویلي په افغانستان کې داسې یو سیستم د جوړېدو امکانات شته چې هم ټولګډونه وي او هم اسلامي. اغلی لاینز چې تازه په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسیدلی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د خدای پمانۍ د غونډې د وینا متن خپور کړی. په دغه وینا کې د نوموړي په حواله راغلي په یوې ستراتیژۍ کې تر ټولو غوره هیله تعامل دی او دا حکم نظام ته ښیي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو میرمنو او لګکیو ته پکې ونډه ور نه کړل شي دوام نشي کولای. نوموړي ویلي د میلیونونو هغه افغان نجونو لپاره خفه ده چې اوس مهال په افغانستان کې لزده کړو بی برخې کړل شوي دي. اغلی لاینز ته هم ویلي چې د زیات شمیر افغان میرمنو له استعداد د ګټې پر ځای هغوی په کور کې نول شوي او د نفوس سمه نیمه برخه محدوده شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه پخوانی استازي ویلي دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسنی وضعیت کې پریږدي او دا تریزي. میرمن دیبرا لاینز په 2006 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وټاکل شو. نوموړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د ښځو په کار او زده کړه او د غشان د بیان پر ازادۍ ټینګار کړی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې له شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان زرګونه میرمنې چې د تیر حکومت پر مهال بیلابیلې دندې درلودې په کور کې نول شوې دي. د دې تر څنګ په میرمنو حجاب جبري شوی او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. طالبانو د اغلی لاینز د سرګندونو په اړه تازه څه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو یو پلاوی د روسیې د سینټ پیټرسبورګ په درې ورځني کانفرنس کې ګډون کړی دی. پلاوی وایي چې هڅه کوي افغانستان ته د غنمو، ګازو او تیلو د واردولو لپاره له روسي شرکتونو سره موافقې لاسلیک کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو پلاوی چې د سنټ پیټرسبورګ په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی وایي د دې غونډې په ترڅ کې به هڅه وکړي د غنمو، ګازو او تیلو پر وارداتو خبرې وکړي. د دې خونو مرستیال خانجان علي کوزي تیره شپه آزادي رادیو ته وویل په دې نړیوال کانفرنس کې د کابو نیوي هیوادونو شرکتونو او مؤسسو استازي ګډون کوي. ښاغلی علي کوزي په دې غونډه کې د افغان پلاوي د ګډون د هدف په اړه وویل:
خاصه هیله او خاص مسایل بزمنګ دای چې زمونږ ورځ په ورځ د روسیې سره تجارت کمیږي، صادرات هم تقریبا د 150 لک ډالر په اندازه دي په کال کې، او یو نیم میلیون ډالر په شاوخوا کې واردات دي د روسیې نه. خو مونږ دغه وضعیت چې پیلن د جهان کې او خصوصا د اوکراین د جنگ نه پیدا شوی ده چې مواد غذایي قیمته دي او تیل، نو په دغه ارتباط باندې زمونږ تجاران به د روسي کمپنیو سره او د اتاق تجارت د روسیې سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړي تر څو دا فرصتونه مساعد شي چې قراردادونه وشي او مونږ غنم او وړه غوړي او همدارنګه تیل او ګاز د دوی نه خریداري کړو. په دغه ارتباط باندې وضعیت خبرې وشي.
د سن پیټرزبورګ اقتصادي فورم د چهارشنبه په ورځ پیل شو او نن هم دوام کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو یو بل مرستیال میرویس هوتک تاس خبري اشانسته ویلي چې پرون پنځشنبه د افغان او روس سوداګرو د همکارۍ د زیاتېدو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. مخکې روسي رسنیو راپور ورکړی و چې په مسکو کې د افغانستان د سفارت طالب شارزدافر جمال ناصر غروال ته هم د سن پیټرزبورګ په 15مه اقتصادي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو وروسته دا خبر رد کړ.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان سوداګر هڅه کوي چې له روسیې څخه د غنمو، ګازو او تیلو د واردولو لپاره له روسي شرکتونو سره موافقه ته ورسیږي. د نورستان اوسیدونکو وایي بیروزګاری او د خوراکي موادو بیو لوړوالی ژوند تریخ کړی دی. د دوی په خبره پروان اقتصادي فخر کې چې له کونړ او یا لغمان څخه د وړو یو بوجي نه څلوېشت کیلوي بوجي رسوي تر خپلو سیمو پورې، دا ډیره ګرانه ورته تمامېږي ځکه چې لارې هم خرابې دي. له سیمې راپور لرو.
نورستان د هیواد په ختیس کې هغه غرنۍ ولایت ته چې سرکونه خراب دي، د پیر او پلور لپاره کوم غټ بازار هم نه لري، نو خلک اړ دي چې د خوراکي او نور وړینو توکو پسې کونړ، لغمان او جلال آباد ته لاړ شي او لیادو خارونو چې خپل سیمو ته مواد انتقالوي، نو د وړو د یوې 50 کیلوي بوجي قیمت تر 3000 افغانۍ لوړیږي. د لویدیز نورستان تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول اوسیدونکو مولوی عبدالکفیل وایي روزګاری، وچکالی او د خوراکي موادو بای او لوړوالی د ژوند خوند ورته پیګه کړی دی.
یو بوجي وړه چې د لغمان نخلي د 2200 روپې او په یو ومنه بورې د ترمنډوله پورې 300 کرا لګيږي. چې دا 300 کرا ورکې 3000 ته رسیږي او مجبور دی د دکاندار د خرڅ کې په 3400 همدغه شاوخه کې. چې یو نورستاني چې وزګاری په کور کې وي او کاربار ونه لري، نو د یو بوجي وړه چې ښکته سي لغمان نه دا ویسي، نو دا چې مقایسه وکړي خپل کرا او د شان چې 15000 ته رسیږي.
په نورستان کې یوازې عام وګړي د خوراکي توکو بای ولړوالي نه دي تنگ کړي، بلکې هټيوالي هم غنو ستونز سره مخ کړي دي. مولوی شیراغا د ختیز نورستان برګي مټال ولسوالۍ کې هټي لري وای ل جلال آباد او کونړ څخه د موادو په انتقال کې زکه زیات ستونزې او تاوانونه غالي چې سرکونه خراب دي، د موټرو کرایانې ګران دي او د توکو بای هم لوړې دي. دوی ټول حکومت د خوراکي او نور وړینو توکو د بیو د کنټرول ترڅنګ بیروزګار کسانو ته د کار پیدا کولو او نورستان ته د مرستندوی ادارو د زیاتو مرستو جلبولو غوښتنه کوي. د یاد ولایت حکومتي چارواکي هم مني چې د نور ولایتونو په پرتلې په ولایت کې غربت زیات او د خوراکي توکو بای هم لوړې دي. د دوی په خبره چې د نرخونو کنټرول باندې بوختي او لمرستندوی ادارو د کومک غوښتون کې دي. په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت د هیواد یو له لری پرتو او له صعب العبور ولایتونو څخه دی چې کرنیز محصولات یې ډیر کم دی او اوسیدونکو بساینه نه کوي. سکال چې خوشحالي د خوراکي توکو د بیو لوړوالی او همدارنګه د خلکو بیروزګاری د نورستان ولسونو مشکلاتو سره مخ کړي. موږ له نړیوالو مؤسساتو او همدارنګه خیریه ټولونو نه هیله کوو چې په دې سختو شرایطو کې نورستان ولسونو سره خپل بشري مرستې جاري وساتي.
په نورستان کې خلک د خوراکي توکو د بیو لوړوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې وروستۍ وچکالۍ بزګران سخت ځپلي، په سلګونه زره کسان بې دندو شوي او د خوړو نړیوال پروګرام په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې 25 میلیونه افغانان د خوراکي موادو کمی سره مخ دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر 12:00 بجو وروسته روغتیا د شمند اشتمنې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر سرګندونی کړی دی د وینې په ارتباط، یو برخه د سر شریکو.
وینې زموږ ستاسو په بدن کې چې کومه ده، دغه اکسیجن هم د وینې په سرو کرویاتو کې موجوده او همدارنګ ټول غذایی مواد، لکه څرنګه چې یو انسان هم اکسیجن ته ضرورت لري هم غذایی مواد ته ضرورت لري، همداسې زموږ ستاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم اکسیجن ته ضرورت لري هم غذایی مواد ته ضرورت لري. د بدن ټول حجرات، هغه قلبي حجرات، هغه د ګردو حجرات، هغه د ینې حجرات، هغه د اعصابو حجرات، هغه د بدن د نورو برخو حجرات، نو دغه ټول حجرات اکسیجن او غذایی مواد ته ضرورت لري. همدغه د بدن ټول حجرات ته د وینې د لارې نه هم اکسیجن رسیږي هم غذایی مواد رسیږي، هم دغه اکسیجن او غذایی مواد بیا د رګو د لارې نه چې په رګو کې یعنی هغه شریانی وینه چې پاکه وینه ورته وایي، هغه زموږ ستاسو د بدن ټول برخو ته هم اکسیجن او غذایی مواد رسوي.
بل ته د وینې ورکړه څه ګټه لري، څه زیان؟ چاته وینه ورکړو، ولې وینه ورکړو؟ د دغو سوالونو ځوابونه د روغتیا ژوند شتمنی په پروګرام کې تر 12:00 بجو وروسته اوریدل شي. متخصص ډاکټر په دې اړه له تاسو سره خپل معلومات شریکوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت څو اماراتي او چینایي شرکتونه په دې خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل چې د ایران پتروکیمیاوي محصولات پلورلي وو. د امریکا متحده ایالات د ایران پر پتروکیمیاوي محصولاتو بندیزونه لګولي او هغه کمپنۍ چې د دې بندیز سرغړونه وکړي د امریکا له بندیز سره مخامخ کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر چینایي او اماراتي شرکتونو د ایران د پتروکیمیایي محصولاتو د پلورلو په خاطر تازه بندیزونو ته په اشاره وویل. په اتمی خبرو کې د نه پرمختګ په صورت کې به امریکا د ایران پر ضد بندیزونو ته دوام ورکړي. بلینکن د نویو بندیزونو په اړه ویلي، امریکا هغه چینایي، ایرانی او اماراتي شرکتونه په نخښه کړي چې بندیزونو ته له پامه پرته د ایران پتروکیمي محصولات په چین او د ختیځې آسیا په ځینو هیوادونو کې پلوري. انتونی بلینکن ټینګار کړی که موافقه ونه شوه د ایران د پتروکیمیاوي محصولاتو او تیلو د صادراتو د محدودولو لپاره به بندیزونو ته دوام ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل، ایرانی تبعه محمد سعید رکن الدین او چینایي تبعه جینګ فنګ د امریکا د بندیزونو په لیست کې زیات شوي دي. په همدې اړه د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان د پنځشنبه په ورځ وویل، د ایران له وروستیو اقداماتو سره سره لا هم د ایران د اتمی موافقې د احیا امکان شته. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار زیاته کړه، د خبراتورو پر میز موافقه شته او کېدای شي چې ایرانیان یې ومني. د ایران پر اتمی موافقې خبرې چې په ویانا کې روانې وي له تیرو درو میاشتو راهیسې په ټپه ولاړې دي. جیک سلیوان د یورانیمو د غنی کولو، د زیاتولو او د اتمی انرژۍ د نړیوال ادارې د څارونکو کمرو د بندولو په اړه د ایران تازه اقدامات ناګټور وبلل. لبل خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي ډیپلوماسي مرستیال مهدی سفری د امریکا د تازه بندیزونو په خبرګون کې ویلي چې امریکایان هر ورځ په بیلو بیلو پلمو نوي کسان د بندیزونو په لیست کې زیاتوي، خو له دې سره سره به د ایران د پتروکیمیاوي محصولاتو د پلورلو په برخه کې ستونزې پیښې نه شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې لوبډلې ته له سختې ماتې ورکولو وروسته کابل ته ستنه شوه او په هوایي ډګر کې د طالبانو د یو شمېر مشرانو په ګډون د خلکو له هرکلي سره مخامخ شوه. د کرکټ له ډګره په نړیواله کچه نن درې مهمې مسابقې دي. یوه د ویسټ انډیز او بنگلاديش ترمنځ ټیسټ میچ ته چې پرون پیل شوی و، په دې لوبه کې د بنگلاديش ټول لوبغاړي په 103 منډو آؤټ شول او ویسټ انډیز په جواب کې 95 منډې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. بله لوبه د نیدرلند او انګلند ترمنځ چې لا لوبه نه ده پیل شوې او د هند او جنوبي افریقا ترمنځ هم د شلو ورونو لوبه ده. د نیدرلند او د انګلند ترمنځ یوه ورسنۍ لوبه ده.
لخبرونو ور اخوا
اوس درډو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د خبریالانو په ځانګړي ډول په ولایتونو کې په کار اخته خبریالانو په وړاندې ستونزې ډېرې شوې دي. معلوماتو ته نه لاسرسی، د موضوعاتو سانسور، ګواښونه او د سیمه ییزو چارواکو له لورې د پیښو پټېدل هغه ستونزې دي چې دوی ورسره لاسو ګرېوان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په ولایتونو کې د خبریالانو په وړاندې ځینې ستونزې مني، خو وایي چې دوی هڅه کوي په ولایتونو کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاستونو له لارې د خبریالانو ستونزو ته رسیدنه وکړي. په همدې حال کې د خبریالانو او خبری رسنیو فدراسیون وایي په افغانستان کې د خبریالانو ستونزې بیا بیا له طالب چارواکو سره شریکې کړي، خو لا هم خبریالان په بد وضعیت کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
تشویش دې ته وي چې د عکسالعملونو به د دې پر وړاندې څه وي.
احسان الله ولسمل په روزګان کې دیوی ملی رسنۍ سره د خبريال په توګه دنده لري. وایي د راپور د لیکلو پر مهال ټول اندېښنه دي چې لغپرېدو وروسته به سیمه ییز چارواکي په وړاندې څه خبرګون لري او له دې سره به کوم عمل ترسره کیږي. خاغلی ولسمل وایي یوازې له ده سره دا ویره نه وي، بلکې د سیمې ټول خبريالان له ورته اندېښنو سره مخ دي. دی وایي اوس مهال په دې ولایت کې په کار بوخت خبریالان معلوماتو ته د نه لاسرسي تر څنګ له ګڼو نورو ستونزو سره هم مخ دي چې د دوی ژورنالیستیک کارونه له ځنډ او خنډ سره مخ کړي.
یوازې ځنه ټول خبریالان د دې سره لاس ګرېوان په ډیرو حالاتو کې کله چې ریپورت لیکي تشویش دې ته وي چې د دې عکسالعملونه به د دې پر وړاندې څه وي، خصوصا د حکومت عکسالعمل به د دې ریپورت پر وړاندې څه وي. دې ته ډېر سخت د شویش او ویری چې ماته پر دې رپورت مثلا څومره ستونزې جوړې سي، دا هم خپل یو ډول محدودیت یا خپل د خبریالانو په زړه کې یو ډول ویره ده چې موجوده ده.
معلوماتو ته نه لاسرسی، د موضوعاتو سانسورول، ګواښونه او د سیمه ییزو چارواکو له لورې د پیښو پټېدل هغه ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. خدا خی یوازې ولسمل نه وي، بلکې په نورو ولایتونو کې هم ډېری خبریالان له ورته ستونزو سره مخ دي. په کندهار کې د وی سیمه ایز رادیو مسول ریحان نورزیا وایي کوم موضوعات چې د سیمه ایزو طالب چارواکو د علاقې وړ وي دوی پرې راپور کولی شي، خو په نورو موضوعاتو راپورونه نشي جوړولی. دی وایي له خبریالانو سره نه همکاري ښایي د دې لامل شي چې ولایتي خبریالان خپلې دندې پرېږدي.
دا د دې معنا لري چې په کرار کرار سره خبریال یا ژورنالیست دې ته مجبوره کیږي چې له خپل کار څخه خلاص واخلي او نور دغه د ژورنالیزم مسلک پرېږدي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم خبریالان له بیلابیلو ستونزو شکایت کوي. دوی وایي آن د سیمه ییزو چارواکو له لوري ورته ویل شوي چې د نظام پر ضد هیڅ څه باید خپاره نشي. په دې ولایت کې یو خبریال چې نه غواړي د امنیتي اندېښنو له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
محدودیتونه چې دي، نو ځینې موضوعات شته چې دوی وایي چې یو ځل یې کلیر کو یا تاسو کلیر کړئ به خپرولای شي، یعنی د سرچینو او د نورو من بیو له طریقه که څخ پروي نو باید د سې څخ پاره نشي چې هغه د موجوده نظام پر زیان وي.
خو په شمالي ولایت کندوز کې بیا دا کیسه بدله ده. دغه ته په کار بوخت یو شمیر خبري اعلان وایي چې د معلوماتو په برخه کې ورسره سیمه ایز طالب چارواکي همکاري کوي او هیڅ کله داسې نه دی پیښ شوی چې د وی موضوع اړوند دی غوښل شوی وي. په کندوز کې سیمه ایز خبريال نوید الله ازادي راډیو ته وویل
خبر جور کردیم، گزارش جور کردیم به هر ریاست، به اداره کی سر زدیم.
د خبر یا راپور لپاره چې هر ریاست یا اداره ته مراجعه کړي، لمر سره همکاري کړي او کلیپ یا غږ راستولای، دغه شند هیڅ موضوع اړوند پر ما کوم محدودیت نه دی لګول شوی.
خوب نه بودی گزارش باید لغو شوه، ای را باید کار نکنی.
خو په ځینو نورو ولایتونو کې یو شمیر خبریالان وایي چې د بیلابیلو موضوعاتو په سر د سیمه ییزو طالب چارواکو له لوري آن په مرګ وخل شوی. دوی وایي آن د اطلاعاتو او فرهنګ ریاستونو له لوري ورته ویل شوی چې د راپور لپاره د سوژو په انتخاب کې هم باید له دوی سره مشوره وکړي. د خبریالانو او خبری بنسټونو د فدراسیون مسولین هم وایي چې په افغانستان په ځانګړي ډول ولایتونو کې خبریالان تر بل هر وخت تر فشار لاندې دي او د طالبانو له لوري آزاد کار ته نه پرېښودل کیږي. د دې فدراسیون یو غړي عزیز تسل ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو اړخونو د خبریالانو ژوند خطر کې دی،
لوږی سره مخ دي، له نامنه سره مخ دي، له تهدیدونو سره مخ دي، رواني فشارونو سره مخ دي، بندیانی کی او زورول کی سانسور دي، یعنی ټول هغه ظلم چې له چا سره کیږي هغه له بده مرغه د افغان خبري اعلان سره روان
دی. وایي د فدراسیون مسؤلینو په وار وار د خبري اعلان ستونزې تر طالب چارواکو رسولي خو پایله یې نه ده ورکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي چې ښایي په یو شمېر ولایتونو کې د سوې تفاهم له امله ستونزې پیدا شوې وي، خو په ټوله کې دوی هڅه کوي چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاستونو له لارې د خبري اعلان ستونزې حل کړي.
اسلامی امارت په ټولو ساحو کې د خبریالانو سره وضعیت ښه ده. البته ځینې جو کې کله کله سوی تفاهمات رامنځته کېږي په ولایتي سطح باندې، یا هلته لږ ځینې نابلدتیاوې موجودې وي چې هغه د دې باعث کېږي معلومات صحیح نقل نه شي، خو موږ بیا هم د اقتصاد فرهنګ د ریاستونو له خوا نه هڅه کړې چې د رسنیو سره ښه تعامل ولرو او د خبریالانو پوښتنې چې ممکن وي ځواب شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راهیسې په خبریالانو او خبري رسنیو محدودیتونه زیات شوي. په ځینو پیښو کې آن خبریالان وهل شوي، ډبول شوي او بندیان شوي هم دي. دغه شان د ټلویزیون پر خزینه ویندویانو د خبرونو پر مهال د مخ پټول د طالبانو هغه پریکړه وه چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. لس ورځې وړاندې د برتانیې د خبریالانو ملي ټولنې یو اعلامیه کې له طالبانو وغوښتل چې باید د افغان خبریالانو خپل سرې نیونې او پر دوی محدودیت ودروي. له دې وړاندې د خبریالانو نړیوال فدراسیون اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بلې محدودېږي. دغه شان د روانې جوزا میاشتې په درېیمه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وویل چې طالبان له هغه تکتیکونو کار اخلي چې پر بنسټ یې خبریالان ډاروي. د آسیا لپاره د دې کمیټې د پروګرامونو د همغږي مسؤل سټیون بیټلر ویلي وو چې طالبان باید د آزادو رسنیو د زغم توان ولري او نیوکه باید د دوی ضد کوم ګام ونه بولي. طالبانو په وار وار ویلي دي چې د دوی د حکومت د قوانینو پر بنسټ د رسنیو ازادۍ تجمن دي، خو د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنې د کپ په ویشتمه یعنی د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت وویل د طالبانو د واکمنۍ په اووه میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي دوه اتیا پیښې ثبت شوي چې په ډیرو کې طالبان ښکیل دي.
ازادي راډیو ته یو شمېر اوریدونکو را رسېدلي پیغامونه.
زه یو تن د ننګرهار نه، موږ د ایران نه را مرس کړو او دلته چې دی کارونه نشته دی، قسم نشته دی، طالبان حکومت دی، کار قسم نشته دی، او طالبان ورونه مې دا هیله چې پاسپورټونه ورکړي، دا لارې خلاصې کړي، کنه دلته کار زمينه برابر کی، زه خپل راغلی یم، د کار بیکار یم، کور را په غاړه دی، پاسپورټونه ویشي نه ور راګوره، لارې خلاصې، مرزونه بند کړي، دا کوم حالات دی؟ دا داسې وخت عمر کې نه راغلی لکه دا خلکو چې په موږ راوست، دا څنګه خلک دي، څنګه مخلوق دی؟ دا اسلام دی دته وایي. دا مامورین چې دي دلته دا خلکو ته ډېر تکلیف ورکوي، خلک دا سره ګرمۍ ته ورته ناست دي، دوی دا خپل دا کم وړی یا ورجو شی چې راوړي دا ژر نه ورویشي. زه د هلمند څخه خبر کوم وروره، دغه مامورین ته دا قدر دا زموږ دختر لوړو چارواکو پسې ورسوي، دا قدر دی ورته وایي دا شی د مسلمانانو ته پر وخت ورکوي، کلر دی که ډېر دی، مسلمانان ټوکر ټوکر دي، زنانه کوچنیان مؤمنان ټول ورته ناست دي.
زه یو تن د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم، هیله په دې چې تاسو یې نشر کړئ. زموږ د طالبانو وروڼو نه دا خواهش دی چې کومې وعدې تاسو کوئ وروره، دا بیا خپل عملي کوئ، تش په کاغذ باندې او تش په خولې وینا باندې نه کیږي وروره، دا خپل عملي کوئ. هیله مې د مشرانو نه دا ده چې وعدې کوي او عملي کوي. مننه د ازادي رادیو نه.
ګړګۍ خبره کوم د ناوی ولسوالۍ څخه. ما د دغه ګډوورو د دالوی خېټو څخه غوښتنه ده چې دغه د غجې د مامورینو څخه چې دغه شبکې د انټرنیټ او دا شبکې هیڅ کار نه کوي، دلته ډېرې کمزورې دي، د دغو څخه مې غوښتنه ده د دغه لوی غارانو څخه چې دغه ته یو څه توجه وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
ازادي رادیو په منځني صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې نیول شي. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې متخصص ډاکټر په دې خبرونه کې د وینې د ورکړې او په زیانونو او په ګټو او همدارس د وینې د ورکړې پر اهمیت خبرې کړې دي. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه لرو. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي په پنجشیر، بغلان، بدخشان او تخار کې د بشري حقوقو د سرغړونو او له ملکیانو سره د تاوتریخوالي ادعاو اندېښمن کړی دی. ریچارډ بنټ پرون د اروپا د پارلمان د بشري حقوقو کمیټې ته وینا وکړه. د وویل اړتیا ده چې په سیمه کې وضعیت له نږدې وڅارل شي. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په ارتباط د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي زیاته کړه چې هره ورځ د خبریالانو، د بشري حقوقو د مدافعینو، د مدني ټولنې د غړیو او د پخوانیو حکومتي کارکوونکو د ورکېدو، غیر قضایي وژنو، خپل سری نیولو، بد چلند، شکنجه او ډله ییزو مجازاتو د اداو په اړه راپورونه ترلاسه کوي. طالبان نو تر دې مخکې هم د ملکیانو په وژلو او بندي کولو تورن طالبان مخکې هم تورن شوي دي، خو دوی دا تورونه په کلکه رد کړي دي. کامیر هوایي شرکت نوی ډیلی ته ځانګړې الوتنه وکړه. د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د تیر کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره وځنډول شوې، خو کامیر وایي چې د چهارشنبې په ورځ په یوه ځانګړې الوتنه کې څو مسافر نوی ډیلی ته رسولي دي. د ایران د پارلمان مشر باقر قالیباف پرون په تهران کې د ترکمنستان د ولسمشر سردار بیرد محمدوف سره وکتل او په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت ته جوړېدو غوښتنه وکړه. شاغلی قالیباف همدارنګ په افغانستان کې د امنیت ټینګښت مهم وباله، خو ویل چې په افغانستان کې د ترهګرو او مخدر موادو پر ضد مبارزه اړینه ده. دو پخوانی امریکایي سرتیری چې ویل کېږي د اوکراین له ځواکونو سره د روسیې پر ضد جګړه کوله، د اوکراین په ختیځ کې لا درکه شوي او داسې ښکاري چې د روسیې ځواکونو لخوا نیول شوي وي. د 22 کلن انډي هوین او 19 کلن الکساندر درویک خپلوانو ویلي چې دوی روسیې سره یو اونۍ مخکې ورسره تماس درلود. د دوه پخوانی امریکایي سرتیری د الاباما ایالت اوسیدونکي دي.
یا د ژوند شتمنی
زمانو ریاس نوري نه کې هلیا او پرزوینه او منی په دې هله چې لبش پړې روغتیا خبر خمنو سید روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه پیلو د جون 14 د وینې د ورکولو نړیواله ورځ ده. د وینې له ورکولو هدف د هغو کسانو ژغورل دي چې وینې ته اړتیا لري. د وینې ورکول څه ګټه لري؟ وینه د انسان په بدن کې څه ډول فعالیت کوي یا جریان په څه ډول دی؟ وینه په څو ګروپونو ویشل شوې؟ د وینې کومې ناروغۍ دي؟ درملنه او له وینې سره په تړاو نور موضوعاتو خبرې کوو. د خبرونه ته مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد زئی هم دعوت کړی دی. احمد زئی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوري صاحب هم په خپل وار تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل خپل طرفه سلامونه نکړي او احترامات وړاندې کوم.
مننه چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړل. لومړی راته وې چې د وینې لور کولو هدف څه دی؟ که څه هم لنډه مو رڼا واچوله وینه که چیرې ورکړل شي دی ډیرو کسانو ژوند ژغورل کیږي، خو په خپل یو انسان چې وینه ورکوي آیا اړتیا لري چې باید په کال کې یو ځل یا دوه ځلې وینه ورکړي؟
ډیره ډیره مننه نوري صاحب. مخکې دینه چې بس په دې رابطه باندې خبر وکړو چې دغه انسان څو وارې وینه ورکولای شي په کال کې، کوم حالاتو کې ورکول کیږي، کوم انسانان د وینې اخیستلو ته ضرورت لري، وینه چې ورنخلي څه مشکلات سره مخامخ کیږي. په دې رابطه باندې غواړم چې تاسو لاندې معلومات ورکړم.
مهرباني.
اول دا چې دغه وینه زموږ ستاسو په بدن کې چې کومه ده، دغه اکسیجن هم د وینې په سرو کرویاتو کې موجوده او همدارنګه ټول غذایی مواد، لکه څرنګه چې یو انسان هم اکسیجن ته ضرورت لري هم غذایی مواد ته ضرورت لري، همداسې زموږ ستاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم اکسیجن ته ضرورت لري هم غذایی مواد ته ضرورت لري. د بدن ټول حجرات، هغه قلبي حجرات، هغه د ګردو حجرات، هغه د ینې حجرات، هغه د اعصابو حجرات، هغه د بدن د نورو برخو حجرات، نو دغه ټول حجرات اکسیجن او غذایی مواد ته ضرورت لري. همدغه د بدن ټول حجرات ته د وینې د لارې نه هم اکسیجن رسیږي هم غذایی مواد رسیږي. همدغه اکسیجن او غذایی مواد بیا د رګو د لارې نه چې په رګو کې
یعنی هغه شریانی وینه چې پاک وینه ورته وایي هغه زموږ ستاسو د بدن ټولو برخو ته عام اکسیجن او غذایي مواد رسوي. کله چې په بدن کې د وینې کمبود رامنځته شي نو په همدې اساس باندې د بدن ټولو حیاتي ارګانونو ته او همدارنګه د بدن ټولو حجراتو انساجو ته په کافي اندازه سره اکسیجن او غذایي مواد نه رسیږي. نو چې کله ونه رسیږي هغه نو د قسمه قسم مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو په همدې اساس باندې د وینې کمیدل زموږ ستاسو د حیات سره مستقیمن رابطه لري. کله چې وینه کمیږي نو په هغه صورت کې دغه د وینې د ورکولو اندازه هم معلومه ده. کله چې هیموګلوبین 2 ګرامو څخه په 1 دسیلیتر کې کم شي نو باید دې اشخاصو ته وینه ورکول شي او 1 یونټ یا 500 سی وینه چې د هغه 1 ګرام هیموګلوبین پورته بیایي. کله چې دغه د هیموګلوبین اندازه د انسان په بدن کې 8 ګرامو څخه پورته وي نو په هغه صورت کې باید دوی ته دوایانې ورکول شي. که چیرته مختلف الامراض هغه د هر مرض جدا تداوی ده خو که چیرته علت د کمخونی سرطانی امراض وي ځکه په سرطانی امراضو کې په اډوکو کې وینه نه جوړیږي بیا موږ کولای شو چې دې مریضانو ته د هماغه سرطان دواګانو د کیموتراپي او رادیوتراپي او شیموتراپي په څنګ کې دغه وینه هم مریضانو ته ورته ورکړو. کوم اشخاص ته وینه ورکولای شي؟ 4 عمومي ګروپونه دي چې هغه په وینه کې موجود دي او فرعي ګروپونه چې دي هغه په بیرونو ګروپونه دي. دغه 4 ګروپونه چې یو بل ته وینه ورکولای شي دا ډیر مهم دي. اول او ګروپ ده یا صفر ګروپ، دوهم ای بی ګروپ ده، دریم چې ده بی ګروپ ده، څلورم چې ده ای ګروپ ده. او ګروپ دې ته جنرال ډونر وایي. هر د وینې هر څوک چې هر ګروپ ولري هغه اشخاص چې دغه د وینې ګروپ او وي هر چاته یا د وینې ګروپ یې صفر وي هر چاته وینه ورکولای شي چې دې ته جنرال ډونر وایي. او همدارنګه هغه اشخاص چې هغوی ای بی ګروپ ولري نو د ای بی ګروپ له هر چا نه وینه اخیستی شي خو هیڅ چاته بغیر د ای بی د وینه نه شي ورکولای. او همدارنګه د بی والا چې دي ستنه بینه هم وینه اخیستی شي هم بی ګروپ ته وینه ورکولای شي. او د ای ګروپ والا اشخاص کوم دي؟ هغه د ای ګروپ والا نه هم وینه اخیستی شي هم د ای ګروپ والا ته وینه ورکولای شي. مخکې له دې نه چې یو څوک یو چاته وینه ورکوي نو باید دغه د چا په نس باندې چې وینه ورته ورکوي د دې په وینه کې مختلف هغه ساري امراض چې د وینې لار انتقالیږي هغه معاینات باید وشي. او همدارنګه په کال کې یو ځل نه نیول تر 2 ځله پورې هر انسان کولای شي چې یو بل انسان ته وینه ورکړي. دا صحت لپاره هیڅ تاوان نه بلکې صحت ته فائدہ لري ځکه زموږ ستاسو په اډوکو کې وینه په نارمل حالت جوړیږي. نو زموږ ستاسو صحت لپاره کوم تاوان نه لري که چیرته موږ په کال کې وینه ورکو. بعض امراض چې هغه امراض په دې کې یو اس کولای شي چې هر 3 میاشتې د تداوی پر اساس باندې باید خپل وینه یو چاته ورکړي. مثلا پالیسایتیمیا په هغه کې د وینې غلظت فوق العاده زیاتیږي. د هیموګلوبین اندازه چې په 1 دسیلیتر کې 10 ګرامو نه پورته شي دا اشخاص کولای شي چې والنتیر هم د تداوی پر اساس باندې هم یو چاته وینه ورکړي.
تاسو خو رڼا په واچوله کوم کسان وینه ورکولای شي او کوم نشي ورکولای که لنډ رڼا په واچوي؟
نورې صاحب اول کچیرته یو څوک اول باید په دې باندې پوه شي چې د وینې نارمل اندازه څو د انسان په بدن کې. په نرانو کې په خپل د وینې اندازه چې نارمل وي هغه 12.5 ګرامو په 1 دسیلیتر کې ده. او په خزو کې چې ده 12.5 ګرام په 1 دسیلیتر کې ده نارمل اندازه.
بله ډاکټر صاحب، دا خو باید یو څوک لاړ شي. تر اوسه پورې ګمانم چې په افغانستان کې ډیر خلک نه پوهیږي چې د وینې ګروپ څه دی. باید لاړ شي وینه ورکړي، لابراتواري معاینه باید شي. نه په ټوله کې کراته ووایي چې مخکې له دې چې یو څوک تصمیم نیسي وایي چې زه غواړم وینه ورکم، مثلا څوک ورکوي شي څوک نشي ورکولی، مخکې له دې چې لابراتوار ته لاړ شي او وینه تجزیه او تحلیل شي؟
اول خو باید دا چې باید مخکې دینه چې یو څوک یو چاته په وینه ورکوي که چېرته ساري امراض ولري، مثلا تور او سپین جړه چې هغه ته هیپاټایټس ټایبیوټایسي وایي، که چېرته دا د یو چا په نس باندې موجود وي او فعال شکل وي هغه چاته وینه نشي ورکولی. مثلا یو څوک د ایچ آی وي یا ایډز ولري دا یو چاته وینه نشي ورکولی. بعضې نور ساري امراض چې هغه په وینه کې وي نو هغه یو چاته وینه نشي ورکولی. خو که چېرته دغه ساري امراض که هغه وایرسي وي که هغه بکتریاوي وي چې انسان بل انسان ته انتقالیږي هغوی نشي ورکولی چې وینه ورکړي. مخله دې نه چې وینه ورکوي باید څو کار وسی. اول باید په وینه کې د ساري امراض باید معاینه شي چې دا اشخاص وب ساري امراض نه لري. دوهم باید هیموګلوبین اندازه معلومه شي. په نرانو کې باید هیموګلوبین اندازه د 12.5 ګرام څخه کم نه وي. په ښځو کې باید 2.5 ګرام نه کم نه وي. کچیر ته کمی دا اشخاص هم وینه نشي ورکولای ځکه دا هم د کمخوري خاطر دي. کچیر د هیموګلوبین اندازه نورمال وی کم خونه نه وی کولای شي چې انسان ته وینه ورکی وینه ورکول به د دوی په صحت باندې هیڅ کوم منفي تاثیر نه لري بلکې د دوی په صحت باندې مثبت تاثیرات اچوي.
د وینې د ورکول لپاره عمر هم مشخص شوی دی یا مثلا وزن سره هم ارتباط لري نه لري؟
وینه ورکول اول خو د عمر سره کوم اغه نه لري. وکولای شي چې دا ټول ځوانان چې ځواني حالت ورسیږي او چاته وینه ورکی او بل وینه د چاقي سره کوم رابطه لري وینه په خپل
مثلا ډاکټر صاحب له اویا کالونه پورته وینه ورکول شي کوم لري له اویا پورته وی له شپاره سوله سونه کټوي؟
نه ماشومان چې اکثر یو ماشوم نه شپاره سونه نه دوله سونه چې کمی اغا اکثر وینه نه ورکی وینه باید ورنه کی او د اویا ونه پورته نظر دي چې حتی باید وقتل شي. کچیرته مزمنه التهابي امراض ولري اکثر دغه مزمنه التهابي امراض یا اویا کالنی نه ورسره رامنځته کیږي نو بیا په هغه صورت کې د اشخاص کامل د کمپونی سره مخامخيږي او بیا وینه نشي ورکولای. خو په هر صورت باندې که په مجموع کې داسې موږ ورته اشاره ورکو که چیرته یو څوک یو چاته وینه ورکوي نو د وینې اندازه باید وکتل شي. که چیرته په نارمل حالت کې د اویا کلنۍ نه وروسته هم وینه ورکولی شي او که چیرته وینې مقدار کم وي په ځواني کې هم وینه نشي ورکولی که په نارمل رینج کې په هر حالت کې کولی شي چې یو بل انسان ته وینه ورکړي. د وینې ورکولو نه مخکې باید ګروپونه د دواړو ته یوسي چې چاته وینه ورکوي دغه ګروپ هم باید ته یوسي چې څوک چاته وینه ورکوي دغه ګروپ هم ته یوسي. لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکړه یو څوک نشي کولی چې د ګروپ او صفر وي او یو څوک چې وینه ته ضرورت لري دغه ګروپ ای بي وي ای بي ته نشي ورکولی ځکه بیا د دې په مقابل کې ریاکشن راځي عکس العمل راځي حتی دا مریضان انفلاکټیک شاک ته ځي او 15% مریضان بیا خپل ژوند هم د لاسه ورکوي.
دا خو ډاکټر صاحب د خپلوانو یا د دوستانو ملګرو ترمنځ شو که څوک ناروغيږي او بل په کور یا په کورنۍ کې پیدا کیږي وینه ورکوي که راشو دغه عمومي د وینې د ورکولو جریان ته ډیر ځلې کمپاینونه کیږي. په تیرو نږدې شلو کلونو کې موږ ډیرو کمپاینونو شاهد یو چې له خلکو غوښتل کېدل چې خپل وینه ورکړي په بانک د وینو کې وینې ذخیره کړي په ټوله کې. که راشو دې خبرې ته مخکې تاسو یو څه یادونه وکړله چې د وینې ورکول صحت ته هم ښه ده که په ټوله کې مثلا دغه سی غوښتنه کیږي یا په نورمال حالت کې خلک آیا په افغانستان کې وینه ورکوي نه ورکوي او تر څومره حده پورې دغه موضوع دود ده؟ تاسو چې په خپله یو ډاکټر یاست آیا د وینې د کمښت سره مخامخ شوی یاست پرته دې چې د کورنۍ غړي پیدا کړي چې درشي او وینه معاینه کوي آیا بانک دی وینه شته چې له غزینه وینه ترلاسه کړي؟
نوري صاحب دا ډېر ښه پوښتنه ده که چیرته یو څوک وینه ورکوي کیږي نو هلته هر څوک ورکولی شي. کله چې وینه ورکي که په یو شبخانه کې چې بلډ بینک موجود وي یعنې دا د وینې بینک موجود وي یا په خپله په هر ځای کې دغه د وینې بینکونه موجود وي هلته خپله خاص ماشینری دا چې هلته وینه ساتل کیږي نو بیا په هغه صورت کې دا وینه ورکول کیږي وینه هلته ساتل کیږي د بیا د وینې ګروپ ته نیږي د هغې نه وروسته د ضرورت په وخت کې هر څوک کولی شي چې هغه خپل مربوطه ګروپ وینه د هماغه د وینې د بینک څخه ترلاسه کړي. یا دا چې یو څوک یو ګروپ وینې ته ضرورت لري او د سره هغه نه وي دا باید لاړ شي د خپل وینه عملته بینک ورکړي بینک چې ورکړي د مقابل کې هغه ګروپ دی ویره چې دا ورته ضرورت لري د وینې د بینک څخه یا د بلډ بینک څخه اخیستلی شي. نو ما په مجموع کې که چیرته امکانات موجود وي هر څوک باید په کال کې یو ځل یا دوه ځله 1500 سی سی چې یو پوینټ وینه دا ورکولای شي دا د انسان صحت لپاره فائدہ لري. دا چې په بینک خون کې ذخیره شي بیا نو ضرورت په وخت کې هغه د بینک خون ولا هر چې د کب شبخاره کې مرزانی مثلا یو څوک د مریضان دی په افغانستان کې د سرطانی امراض دیوینه امراض دیوینه سرطانی امراض درد فوق العاده زیاتې نو دا اړو کې وینه نه جوړي دا د کمپونی سره مخامخ کیږي د کولای شي چې دوی د مرکزی به یوه مرکزه په خاره کې چې بستر دی د امغه ګروپ څخه دوی استفاده کوي چې کدی پایواز دی ویني ګروپ د خپل مریض سره مثلا ما شو نه لري دوی کولای شي د خپل ویني په خون توکي دی غوي په یواز کې د خپل مریض د ګروپ د مربوطه مریض د ګروپ مطابق وینه ترلاسه کی نو وینه چې د لکه مخې مچې اشاره وته وکولا دا مثلا د انسان ته حیات ورکړي ځکه چې په وینه کې اکسیجن او غذایی مواد دي او زموږ ساسو د بدن ټول برخې او حجرات او محتاج اکسیجن او غذایی مواد د ضرورت لري چې دا ودنه رسیږي نو مریض خپل ژوند او حیات له لاسه ورکوي او حیاتي ورغارونه خپل فعالیت یو فعالیت له منځه ځي.
مننه ډاکټر صاحب. ډېرې پوښتنې به اوریدونکي هم لري. ازادي راډیو د یو اوریدونکي د مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولې.
نوري صاحب محترمه تاسو سلام او ډاکټر صاحب ته سلام او اوریدونکو ته سلام وایم. همدر در سره پاړی کا کین لغمان.
همدر صاحب خبرونه ته خراغ لاست کلمو وینه ورکړي.
ویله خو مې ورکړي دا نوري صاحب خو زبره سو خپل مطلب
څنګه کراس کم در از ما پوښتنه تاسو بخنه غواړم کلمو ورکړي د وینه
یو لاس کاله مخکې لاس کاله مخکې
څه شو چې وینه مې ورکړي د وینې بانک ته ورغلی که کوم ملګری یا دوست چې وینې ته اړتیا درلوده ور مکړه؟
لا بس یو ناپیژنګلو زنانه وه او بس هغه په ماشوم تکلیف کې و هغې ته ضرورت و هغې ته بس یو چا موږ نه درخواست وکړه هغه ته ورکړې وه. نور
کله چې مو وینه ورکړه له وینې ورکولو وروسته مو کوم داسې احساس درلوده د ناروغۍ یا کوم جانبي یا عوارض د څه درلودل که نه؟
یاره نوري صاحب هلته هغه مریض ډېر بېسوره و که نه او موږ پېژندم همغه مریض موږ سره صرف همغه تشویش و داسې خاص پې نه وپوسوي خو داسې ملګرو را ته جوس موس را وړه نور ملګري هم را سره ول که نه وینه هم ښه سپا وه که نه لکه هغه ډاکټر هم خوښه له وینه دې سپا ده که نه.
بیا څه شو چې ناروغ جوړ شو ستاسو په وینه باندې؟
ناروغ جوړ شو و ناروغ جوړ شو بېخي نیمه شپه م وه او داسې بېرته ور هم کې هغه سړی راغی که نه کېدی شي هغه سړی هم زما هغه ګوري اوس هم همد
څه احساس مو وروسته کوه او اوس څه احساس لري چې د اقل دی او چا ژوند خو مو ژغورلی دی؟
یاره نوري صاحب که د موږ په دې وړوکي باندې هم د بل چا ژوند ژغورل کېږي او د هر چا ژغورل کېږي باید سرپه ونه کړي ځکه چې بس د بل چا ژوند ژغورل له خپل ژوند نه هم ډېر ضروري دي ځکه چې موږ پسې یو بله زندګي
احمد صاحب د همدر صاحب خبرې مو واورېدلې. د وینې له ورکولو وروسته د ته ځینې سپارښتنې شوې وې. کله چې یو انسان وینه ورکوي بیرته چې هماغه خپله وینه یې پوره شي څه باید وخوري؟
ډېره مننه صاحب. دا چې کله یو څوک وینه ورکي وینه چې ورکي نو د بدن هغه حجم دوراني چې ورته وایي انټروواسکولر والیوم یو څه کمېږي نو دې مریضانو ته څه ګنګسیت او خستګي دا شی پیدا کېږي او فشار که چېرته وینه ډېره کم وي او زیاته وینه ورکي فشار یو څه اندازه راشي کېږي. دې مریضانو ته اول خو باید بیرته دغه حجم دوراني پوره شي یو څه اندازه مایعات ورکول شي د مېوې جوس ته هر څه وي شوټي وي خو چې مایعات وي بیرته بدن جذب کړي او د بدن انټروواسکولر والیوم یا حجم دوراني پوره شي چې فشار چې وي هغه بیرته نارمل حالت وګرځي او ګنګسیت منګسیت دام په منځ راشي او بدن ټول حیاتي ارګانونو ته لکه دماغ خپل زړه ګرده جګر دغه د وینې جریان یا پرفیوژن ورته بیرته نارمل حالت راشي. دا یو. او بل د دې دپاره که چېرته مثلا یو داسې عجله واقع وي او د وینې مقدار یې له 200 ګرامو څخه کم شو یا دا چې پخوانه هم کم وي روزانه زموږ ستاسو بدن ته نوري صاحب 1 میلیګرام اوسپنه جذبیږي او 1 میلیګرام اوسپنه بیرته د بدن څخه د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې له بدن څخه ضایع کیږي او یا دا چې یو څوک چاته وینه ورکړي دلته هم وینه ډېره زیاته د بدن څخه دا اوسپنه هغه کیږي. نو دې اشخاصو ته په کار ده ټولې هغه غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره اوسپنه ولري د هغې څخه زیات استفاده کړي مثلا لکه غوښه خصوصا جګر او همدارنګ د میوجاتو نه استفاده وکړي. نو دا به انشاءالله بیرته وجود کې کومه وینه اوسپنه کمبود شوې ده هغه بیرته جبرانیږي او بیرته دغه شخص نارمل حالت راځي. او دا کوم د تشویش خبره هم نه ده که چېرته دا شیان هم وانخلي د پتن د وینې ورکولو نه وروسته مایات واخلي دا هم ورته کفایت کوي بیرته زموږ ستاسو د بدن هډوکي دا وینه پوره کوي انشاءالله کومه خاصه صحي ستونزه د اشخاصو ته نه ده متوجه.
مننه. بل اورېدونکی د مهرباني ځان راوپېژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
ډېره مننه سبکه سبلا چې زه د کابل مې لیکلی ډاکټر صاحب هم ډېر سلامونه وایم.
لږ که تاسو ورو وغږېږئ چې اورېدونکي هم پوه شي چې تاسو څه وایئ. بلې نن موضوع مو د وینې ده. تاسو خپله په ژوند کې وینه ورکړې ده؟
بالکل شکر دی خدای پاک سره ځم ډېره وینه مې ورکړې ده. بیا بیا مې ورکړو زه ډاکټر صاحب ته دا پوښتنه
کوم څو ځلې دې ورکړې ده؟
15 ځلې ما ایستلې ده. په دا 3 کاله کې ما 15 ځلې وینه ایستلې ده خدای پاک دې مې راولي.
تاسو نه غوښتنه شوې وه چې وینه ورکړي خپل خپلوانو ته مې ورکړي که او ورغلي وي روغتون ته وینه مې ورکړي؟
یا یو پلاخ په کابل کې د ملالي ژوند روغتون کې مخامخ سولم دلته مثلا یو مړ خورکی ولا چې د ولادت ملزي ول په دغه خاطر وینه کوم ولغه ته وینه وکړه زما وینه چې د شاک وینه ده او پوزېټیو ده که ای مثبت وینه ده په دا وینه د چا چا نه برابر ده 50 کسه ول کڅه 20 کسه به 20 کسه خدما وینه سره برابر سو ما وخت د الله په نام کنه. بیا په کندهار کې مور کړی ده او په کندهار کې ما دا کوم وسته چې مثلا په شپږ میاش کې په څلور میاش ما وینه وستله دا ډاکټر ما چې وینه وایي په شپږ میاش وستله څه کړی په دې ما څلور میاش وستله په څلور شپه بیا وستله نو که شکر الحمدلله خدای سره ځین کوم تاثیر معنی کړی او ډاکټر صاحب دا یو پښتنه لرمه دا وینه خو شوسته چې مثلا دی وی میاش کښې ته یا د تجویر سیک کښې ته ولګي دا غټ انسان وینه کار کوي کنه کوي یا پښتنه نه مابل دا پښتنه نه ډاکټر صاحب څخه چې ما به وینه وېستله ما به دا اومای نه خوړل دا د پسې نه ورته وایي دا غوایي نه ورته په خول به مې نه همداسې بس ما خوړل مګر دا خو به کوم د وینې سره موافقې کښې نه وینه پرې کوي که نه پرې کوي دا ځینې خلک بیا وایي چې یا د غوا لاسي غوړي چې وخوري هم بیا وینه پرې کوي نو ځکه دا خبر دا ځینې خلک کوي ډاکټران کوي.
مننه قاري صاحب. پښتون هم ټلیفون کړی زموږ دایمي همکار دی، هیله ده چې پر موضوع خبرې وکړي. پښتون صاحب پرون ته راغلاست، اول خو تاسو نه دا پوښتنه کوم چې وینه مور کړې ده که نه؟
بلې نوري صاحب، اول خو زما سلامونه تاسو دواړه قبول کړي. تر اوسه نوري صاحب زما و وینې ته څوک احتیاج شوي هم نه دي او ما وینه نه ده ورکړې تر اوسه پورې، دروغ به نه سره وایو. او بله خبره دا ده، یوه خبره ما کولی شي دغه نه وینې چې په افغانستان کې توی شوي وا کشکې دا وینې په افغانستان کې داسې نه وي توی شوي، کشکې دا وینې موږ بل چا ته ورکړي، وغه چا ته چې احتیاج ور درلودی نو ډېر به ښه وای. د ډاکټر صاحب دوې پوښتنې وې زما. ډاکټر صاحب محترمه، یو انسان په مجموع کې څومره وینه لري؟ او بله پوښتنه مې دا ده، یو انسان څومره وینه په یو وخت کې ورکولی شي؟ او پښتنه مې دا ده چې یو انسان په څومره وینه باندې ژوندی پاتې کېدلی شي؟
مننه پښتون صاحب. ډاکټر صاحب پوښتنه مو یاداشت کړلې، یو بل اوریدونکی به هم راواخلو، ټولې پوښتنه به یو ځای ځواب کړي.
السلام علیکم محترم نوریاس نوری صاحب، سلامونه وینې کې لتا ته محترم ډاکټر صاحب احمدزی ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته سلامونه وینې کې وړاندې کوم. کشمیر خان زرملوال له خیبر پښتونخوا عارفونه مې اړیکه نیولې.
بل زرملوال صاحب، خبرونه ته راغلاست کراسه مشخصه موضوع ته نن پر وینې خبرې کوو. کلم وینه ورکړې ده؟
نو ما خو خپل باندې څلور ځلې محترم نوري صاحب وینه ورکړې ده. په داسې وخت کې مې ورکړې ده، یو ځای چې خو داسې وشي را روان و، یو ځای کې داسې ترافیکي پېښه وشوه، بیا په دې وخت کې هغه څوک زخمیان شي و، هغه مې واخیستله. زه هم ورسره همکاري مې ورسره وکړه، که دا خبره ډېره اوږده نه شي
لنډې کړه ته
ووایه. ولاړو د وینې ضرورت و، اول مې وړې وینه ورکړه، اول ځل مې هلته وینه ورکړه، یو روغتون کې مې ورکړه ورته، او درې ځلې مې بیا وروسته ورکړې ده وینه. انشاءالله اوس هغه وینه چې هغه په بینک کې ساتل شوي، یو مریض یو ناروغ ته ضرورت پیغه وخت کې، هغه وینه چې هغه په بینک کې ساتل شوي هغه به بهتره، یو که یو انسان نه تازه وینه وایستل شي دغه به بهتره. دغه دوه پوښتنې مې او ډاکټر صاحب نه دا توشي هم غواړم. اکثره خلک د وینې ورکولو نه مطلب ډډه کوي، په دې باره کې څه لنډ معلومات راکړي د وخت کولو نه. یوه مننه.
یو اوریدونکی دی چې ډیر منتظر دی، دغه راخلو. بلې مهرباني، له کوم زمو تماس نیولی؟
سلام علیکم. رو شیر محمد مکنړ ولایت نام د رایپیج مړنګي ور سوالی نه مړی کینوړي.
د خبرونه ته خراغ لاست، مشخصه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه.
پوښتنه زمونږ ډاکټر صاحب نه دغه، زمونږ مریض دغه روزي په میش کې د وینې تکلیف پیدا کړی دی، چې وس وینه کموي. بیا هم پېښور ته وړل ته راته ویل چې دا اډوکې کې مشکل لري، نو په دغه خاطر ډاکټر صاحب نه زمونږ دا غوښتنه ده چې د مونږ په انتقاد سي غریزه علاقه ده، مونږ دغه وینه چې تازه ده هغه وینه ګروپ د هغې سره برابر وي، هغې ته وینه ورکولی شو که نه؟ دا بانک ته مراجعه کوو.
بله، مننه. کور ودان، تاسو کولی شئ چې خپل ځواب ترلاسه کړئ. ډاکټر صاحب ته وار ورکوو، پوښتنې مطرح شوي دي چې هغه ځواب کړي. مهرباني ډاکټر صاحب، تاسو خپله پیل کړئ له هر ځینه چې مو غوښتي وي.
اول دغه یو ورځ د قندار نه تماس نیولی و چې وینه ورکړم، د وینه ورکړنه وروسته بیا زه خامه یې نه خورم چې دا به څنګه وي. ټولې هغه غذاګانې چې موږ تاسو د غو نه استفاده کوو، که هغه ینه وي که هغه نور څه وي، دا د لاسو نه نیولې تر 15 ملي ګرامه پورې اوسپنه لري، او 10% اوسپنه زموږ ستاسو بدن ته جذبېږي. یعنی د یو نه نیولې تر 1.5 ملي ګرامه پورې اوسپنه جذبېږي. که هر نوه غذا موږ تاسو واخلو تر 1.5 ملي ګرامه نه زیاته اوسپنه زموږ ستاسو بدن ته نه ورګي. همدغه اوسپنه د کمخونی سره مستقیما رابطه لري. نو زما ورته توصیه دا ده چې کله وینه ورکړي، نو اول خو دا ده چې همداسې عادي غذاګانې خوره، ځکه چې ته ستا صحت د پخوا نه جوړ وي او ته د کمخونی سره مخامخ نه یې، کوم تکلیف ونه لرې، هېڅ ضرورت نشته چې ته دا شیان کې، خو صرف د وینې نه وروسته ته باید یو څه اندازه جوس یا نور مایات واخلې چې بیرته ستا د بدن حجم دوراني پرې کړي، چې فشار دې ټیټ نه شي او ستا دپاره دغه نور تکلیفونه چې پیدا نه کړي. نور په مرور د زمان سره بیرته دغه روټین غذاګانې چې موږ تاسو اخلو خوري، په دې کې معمولا د لاسو نه نیولې تر 15 ملي ګرامه پورې اوسپنه موجوده ده، او یو نه تر 1.5 ملي ګرامه اوسپنه زموږ ستاسو بدن ته ورکوي. موږ تاسو نه پرېږدي چې کمخونی خواته لاړ شو، او یا دا چې موږ د کوم خطر متوجه کړي.
نو خامه ینه دې خوراک د تبابت نظر خنه ده ځکه په دې کې نور مختلف تکلیفونه پیدا کیږي. زما وته توصیه ده که ینه خوري هم باید پخای کی او خای پخای کی دغه نو ورسره ورن استفاده وکي. خامه ینه د تبابت نظر صحت تاوان دي د فکر باید پاینده کیونه کی میات واخلي او نور مقوی غذاګانې واخلي تر څو چې بیرته هغه مشکل را پسی ده. یو دوهم پښتون د دلو احساساتو څخه ډیره ډیره مننه. کاش کې ریښتیا چې په دې وطن کې بے ځای وینه نه وای توی سوی او دغه وینه پر ځای باندې ورکول سوی وای دا به ډیر ښه و. خو ای کاش او بل د دې دغه درې پښتنې اول دا چې یو انسان څومره وینه لري. یو انسان هر انسان نظر و بل ته هغه د وینې مقدار او اندازه فرق کوي. معمولا د پنځو نه نیول تر اووه لیتره پورې وینه د انسان په بدن کې موجوده وي او انسان کولی شي چې یو یونټ وینه چې پنځه سوه سی سی وینه کیږي دا کولی شي چې په هرو دریو نه نیول تر شپږو میاشتو پورې یو ځل پنځه سوه سی سی وینه یو چاته ورکولی شي. خو که چیرته د ضرورت په وخت یو انسان تر زر سی سی یا تر دوه یونټو پورې وینه هم ورکولی شي دا هم د دې صحت په آینده کې کوم زیات ضرر توان نه لري ځکه وینه بیرته که چیرته داسې حتمند وي وینه په اډوکو کې جوړیږي او بیرته دغه کوم کمبود چې د په بدن کې رامنځته کیږي بیرته زموږ ستاسو بدن د خپلو میکانیزمو پر اساس باندې وینه تولیدوي. تولید اډوکو په اډوکو کې د وینې تولیدات زیاتیږي او بیرته هغه وینه جبرانوي او وینه کولی شي. نو که چیرته یو څوک یو چاته وینه ورکوي څو نقطو ته باید دوی ډیر زیات متوجه شي. اول باید په وینه کې ساري امراض موجود نه وي. ساری امراض که چیرته یو څوک ساری امراض ولري لکه مخکې چې زرملوال صاحب د عارفور نه پښتنه وکوله ټول وایرسي افات کاغه تور جړای وي کاغه سپین جړای وي کاغه ایچ آی وی وي یا دا چې که نور انتانی امراض وي هغوی نشي کولی چې یو چاته وینه ورکړي ځکه دغه د ویرې د لارې نه کیدای شي چې د یو سالم انسان چې وینې ته ضرورت ولري او هغه څوک چې هغه په مزمنو وایرسي افاتو باندې یا په نورو انتاني امراضو باندې مصاب وي هغه شخص په ځای د دې چې ورسره کومک وکړي نور هم تاوان کوي په دې امراضو باندې مصابېږي یا مبتلا کیږي. مخکې د وینې د ورکولو نه باید دغه ټول ټسټونه انجام شي. دا معاینات باید تکمیل شي چې دا شخص خو به تور جړی البته په فعاله شکل سپین جړه چې دا هیپاټایټس ټایپ سی ورته وایي دا یا نور ساري امراض خو به نه لري که یې ولري نشي کولی چې دغه وینه یو چاته ورکړي. بله مهمه خبره دا ده چې هغه وینه چې تازه وي نسبت و هغه وینه چې په بینک کې ساتل شوې وي تازه وینه د بینک د وینه نه ډېر زیاتې خوبیانې لري ځکه په تازه وینه کې ډېر نور څه هم موجود دي. که چیرته وینه په بینک کې وساتل شي ډېرې اجزا د وینې چې دي هغه بیا خپل هغه کیفیت او خپل هغه اصلیت د لاسه ورکوي. نو په همدې اساس باندې تازه وینه یا فریش بلډ ترانسفیوژن چې ده دا د هغې وینې څخه چې په بینک ساتل شوې وي ډېر زیات اهمیت لري او ډېره زیاته فایده لري. هغه اشخاص چې هغوی د وینې د ورکولو څخه ډډه کوي یعنی که چیر زموږ ستاسو په ټولنه کې بعضې داسې څه شته چې هغوی په کاذب ډول سره منفي تبلیغات هم کیږي چې وینه ورکول انسان ته تاوان لري. خو موږ تاسو لکه مخکې مې چې اشاره وکوله باید په دې پوه شو چې په کوم حالت کې یو شخص بل ته وینه نشي ورکولی. نو که چیرته دغه شخص چې چاته وینه ورکوي دا هیڅ نه و پوساري یا دا چې د کمپنۍ سره د فور د کمپنۍ باندې مصاب نه وي وینه ورکول په ځای د دې چې فایده ول تاوان لري فایده لري د دې شخص ته فایده لري. په کال کې کول چې هر انسان یو ځل نه نیول تر دوه ځله پورې یو چاته وینه ورکړي او یا دا چې آسي والنټیر بلډ بیس ته یا د بانکي خون ته لاړ شي او خپل وینه هدیه کړي د ضرورت په وخت کې که چیرته د یو چا وینې ته ضرورت و د همدې وینې څخه بیا بانکي خون کولی شي هغه اشخاص څوته دغه وینه ورکی. نو وینه ورکول دا چې دا د انسان لپاره د انسان په صحت باندې مثبت تاثیرات کوي. ټول هغه اوریدونکي چې زموږ ستاسو برنامه اوري د وینه ورکول خدای باز شرایط نه کومه خمه چې اشاره وته وکول دا باید په نظر کې ونیسو چې چیرته د مشکلات سره مخامخ لوي هر څو کولای شي چې وینه ورکی وینه ورکول صحت ضمانت او بل شمامز روش مریض دري او وینه پاکستان ته بولې پاډوکو کې مشکل دا وینه نشي جوړولای. زموږ ستاسو په بدن کې په هډوکو کې وینه جوړیږي. کله چې یو څوک باز امراض چې په باغ امراض کې چې کله امراض رامیز شي نو هغه مستقیما د بدن په هغه برخه کې چې هغه هډوکی دی الته وینه تولیدیږي الته وینه جوړیږي هغه کار نه شي کولای هغه د مشکلات سره مخامخ کیږي. نو دا اشخاص بیا د وینې د کم سره مخامخ کیږي. نو دا مجبور دي چې دا باید دې اشخاصو ته د دوی د ژوند خاطر باندې دوی د حیات د بقا په خاطر باندې باید وینه ورکول شي. چې وینه ورنه شي کولی لکه مخکې مې چې اشاره وکوله نو دوی بیا د ژوند هغه ژوند خپل ژوند ته ادامه نشي ورکولی او کولی شي چې د وینې ګروپ باید تعین شي. د وینې ګروپ باید تعین شي. کله چې د وینې ګروپ تعین شو هغه شخص چې وینې ته ضرورت لري هغه ته ریسیپینټ وایي او هغه شخص چې وینه ورکوي هغه ته ډونر وایي. دا د ریسیپینټ باید د وینې ګروپ دواړه یو ګروپ وي. او علمي خبره دا ده کتابی خبره دا ده چې وینه باید په شفاخانه کې ورکول شي یو یو مرکز کې ورکول شي په کور کې ور نشي کول. ځکه بعضې حالاتو کې دغه د وینې ورکول څه جنجالونه رامنځته کېږي. کیدلی شي چې ریاکشن وښي. کیدلی شي چې دغه د وینې تعینوالو کې مشکل وي. کیدلی شي چې یو څوک فشار یا کوم نور مشکلات ولري قلبي مشکلات ولري قلبي امراض ولري دغه د وینې د کمېدو یا د وینې د امراضو په څنګ کې نور د ګردو مشکلات ولري. دا یو علمي بحث ده. باید په اکاډمیک سنټر کې باید وینه یو انسان یو بل ته ورکړي او تر څو چې هلته په علمي ډول سره وینه ورته تطبیق شي.
کور ودان د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد زئی چې په دې خبرونه کې مراسم ګډون وکړ.
ازادي راډیو لوونه تر وو